په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو موضوع څېړو او په پاکستان کې د عمومي ټاکنو مسأله. پنجشنبه ده، د سلواغې عدل وینو نسمه د فبروري میاشتې اتمه. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس ته په یو پرانستلیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په دې لیک کې ویل سوي چې د دوحې د غونډې په څیر په نړیوالو غونډو کې افغان ښځو د پام وړ حضور له پامه غورځول سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان پر مسله د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري پراتلسمه او نونسمه په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وی په هرات کې لتازه زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشری چارو همکاري ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوی بودیجې 1.3 میلیون او 1500 امریکایي ډالر ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر ومه یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات، زندنجان ولسوالۍ او نورو سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2400 څخه زیات کسان مړه شول او له 10000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا ژغ په یو راپور کې د شغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له درکه د رامنځته سوي ګواښ له کبله د 2022 د کال اجرایه فرمان په 2023 د کال کې هم د اجرا وړ دی. تفصیل وروسته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزې تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تبداسل کې دا چې ټاکل سوی و نن پنجشنبه له حماس توندلارې ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه شوولېوه. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغه هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا او امریکا ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړیو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سنت کام وی د ایران په لاوه کتایب حزب الله ډلې یو قومندان په بغداد کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. سنت کام په یو خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو تیر ماښام د برید پر امریکایي ځواکونو د حمله په جواب کې وکړ. د عراق کتایب حزب الله د عراق د اسلامي مقاومت ډلې په ائتلاف کې شامل ده. د ډلې د رواني سلواغې عدلوي پراتمه په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په برید کې لاس ترلود. په هغه حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي وو او ګڼ نور ټپیان. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې ډیر وخت نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته بل سوي دي. خو ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې چې تیره شپه خبره سوي د شغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته سوي ګواښ له کبله د 2022 میلادي کال اجرایه فرمان په 2023 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.15 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14:04 شپېته اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یوه برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوې لري او یې د دغه دعوې لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد شتمنۍ له دې امله کنګل کړل چې د طالبانو لاسونو ته ورنشي. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې بیلابیل طالب چارواکو په وار وار د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه کړې. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. په دغه هیواد کې پر مخابراتي خدماتو بندیز دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر احمد ګوش را سره په سټوډیو کې د ګوش سره خبرونه ته شرغ لست. کدره تو وایست چې تر دې شپې ټاکنې څنګه روانې دي؟
ډیره مننه. اوریدونکو ته ویل شو چې نن چې کوم انتخابات دي هغه د پاکستان د پارلمان او د ایالتي یا د صوبایي اسمبلیانو د پاره کیږي او په دې کې ټول د انتخاباتو کمیسون چې کوم شمیرې وړاندې کړي دي د هغې تر مخه 138 میلیونه خلق چې دا په دې کې برخه اخلي یعنی رای به اچوي. دا لا اوسه پر نه معلومه چې آیا دا ټول خلک به راشي او کنه. څه کم ځکه چې نن په مختلفو سیمو کې حمله هم شوي دي. 15 پولیس په ډېر اسماعیل خان کې وژل شوي. یو امنیتي سرتیر د پاکستان پوځي چې دی هغه په ټانک کې ووژل شو. وسلوالو په حمله وکړه. که څه هم د دې حملو مسولیت چا نه دی منلی، خو اکثر داسې حملې چې د تحریک طالبان پاکستان او ځینې بلوڅ په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالې ډلې کوي چې هغلته هم که څه هم خلک راوتي دي رایو ته، خو شمېر یې کم دی. د پخوا په پرتله موږ چې د خپل خبریالانو سره خبرې کړې دي، د پخوا په پرتله باندې خلکو شمېر کم دی، یعنې کم راوتي دي. او خو د ښځو شمېر بیا تر هغې هم کم دی، ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې دی د ناوړه رواجونو د وجې نه او د ځینو نورو مشکلاتو د وجې نه ښځې چې دی هغه په هغه په ګڼ تعداد کې نه دروتی. او بلخوا انټرنیټ هم په ډیرو سیمو کې انټرنیټ او موبایل ټلیفون چې دغه حکومت بند کړی دی.
بل واتس اپ تر ټاکونو مخکې پر نواز شریف لګیدلې تورونه په یو ډول نه یو ډول لري سول، خو په مقابل کې پر پخوانی صدر اعظم عمران خان د اداري فساد او نورو مسایلو له کبله تورونه ولګول سول. په یو ډول چاته د ګټلو چانس مهیا شوی.
او د تحریک انصاف ګوند چې دی د عمران خان چې بنیادی خې دی هغه د انتخاباتو کې ډیر دوی وایي چې وځپل شو، ځکه چې د پاکستان کې د انتخاباتو د دوی یو روایتي یو تاریخي نښې لري. هر ګوند د دوی نښه د بیټ نښه وه، د کرکټ بیټ، هغه نښه ورته عدالت یا محکمې ورنه کړله. سترې محکمې وویل چې د دوی تر خپل داخلي انتخابات د خپل مشر دپاره سم نه دي کړي، د دې وجه نه دغه ورته نه ورکوي. نو همدا وجه وه چې دوی ویل چې دوی سره زیاتی روان دي او نو وس چې کم د تحریک انصاف غړي دي یا سیاستوال دي کاندیدان دي هغه په آزاد حیثیت ولاړ دي د ګوند وجنن دي ولاړ نو ډیر چانس دا ده چې د مسلم لیگ نواز شریف چې د مسلم لیگ نون دا غوی ګوند په اول سر کې راشي او دویم چې د پیپلز پارټي کې دي شرشي نو دا هم ممکن ده چې نواز شریف د پاکستان چې دی په څلورم ځل باندې صدر اعظم شي هغه تر دې مخکې درې ځلې صدر اعظمي کړې ده په پاکستان کې
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواش و چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر موضوع سره خبرې کولې د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بس د شکست سکوت پروګرام خبریږي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یا سیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یو سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شذو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کیږي دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري پر شذو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو شذو چې په دې سروې کې برخه اخیستي ویلي چې د سالندۍ ژور خپګان جلاوالي او بې ارزښتۍ احساس کوي یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځانوژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځانوژنو له هڅو درې یې د شذو او نجونو دي سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه د ښځو روغتیایي مرکزونه د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري محدودیتونه په غزنی هلمند کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي ورسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د شذو پر سفر د بندیز لکبله دا ډول ناروغانی تر ټولو ډیری اغزمنې سوي دي پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانی اغلی تور پیکی مومند او اغلی آرزو سادات ملمنی دی اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو او تاسو نظر به واخلو پر دې شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ 00420221124201 که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري پر دې شمیره باندې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته ډیره مننه اغلی مومند او اغلی سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ اغلی مومند لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي
سلامونه نیکې هیله تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته مننه لیدې چې خبرونه تمبل نه راکوله طبعا هغه ټولنیز ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونه نه ځي همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنې د نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنې کمترینه خوشحالی درلودله د هغه دغه هېوادونو په منځ کې چالت ډیر خلک ډیر کم خوشاله وي یعنی د ډیر غمجن خلکو نو طبعا اوسنی شرایطو کې د اقتصادي ستونزې مدیتونه هم د هغه کچه نور لوړه کړې ده او خصوصا سی خدمات او تعلیم خدمات د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډیرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات اوس ورځ ورځ زیات شوي دي او ډېر شوي دي نو زه هم یعنې د ګزارش سره تناسب په بعضو برخو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډېره اغلی مومند. اغلی سادات تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په شوزو کې د ژور خپګان د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای شي زیاتې سوي دي د راپورونو له مخې تاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمن اوریدونکو ته مننه چې وخت مو راکړئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دا وایم چې افغانې مېرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې مېرمنې دي زما په نظر. یعنې په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو، بلې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی فلم کوم حالت چې په مېرمنو تیریږي دا اصلا زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه اوسي. او ستاسو خبر کې تاسو دا یادونه مو کړی چې په بعض جنازه وژنې زیاتره انجونې کوي، یعنی ښځې یا مېرمنې کوي. نو هر هېواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوي وي، د پوهنتون دروازې تړل شوي وي، صحي خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسېږي او دغه صحي خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هېواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو، د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو یا په هرې برخه کې، په دې باندې موږ خپل هېواد ته پرمختګ نه شو ورکولی. زه وایم چې ولې زموږ خلک، ولې حاکم حکومت، ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمونه والی باید په ښځو باندې وسي. زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان نیسي، ژور خفګان نیسي. نو په خپل افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي؟ او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هر ښځه، هر نجلۍ او په ټوله کې هر ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواد یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج ونه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې ساتو، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. زمال علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ستاسو په دې خبرونې کې موږ د دوی نظرونه اخلو. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راوهئ. د ټلیفون شمیره ده 00420221120. یو پر دغه شمیره باندې تاسو ک مشته تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو او تاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې مشته زنګ راو او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. تاسو نظر مشته مهم دی. اغلی سادات تاسو خپل پوښتنه، اغلی مومند وبخشي تاسو خپل پوښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس ای پی لخوا څخه سروې سوې ده، دوی ویل دي چې شدي اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغیر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې ستاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړی دي، د دغه د لقبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکبلې شدي، دا فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري.
طبعا دا غواړه د ارخونه د شپه په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جوړ یغیز د خزو په ژوند لري. په افغانستان کې کومګا خپل تیر تاریخ ته وګورو، هم واره همیشه په مرکز په ساته لکتر خو هرڅونه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته زو چاته نه پوهې کچه ټیټه ده، په همغه اندازه د خود په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بی عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او وغیره متاثر شو، واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکاناتو لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیاته د شمېره میلیونونو ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي ژوند کوي. او د دې د ژوند په مقابل کې سم چې د ستونزې مخکې ملل او سم لري، بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې کچېرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا په هوای یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل، دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي، ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل دا ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي، ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته، حتی خپل اقتصاد هم رسېږي کولی شي، او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پر مختللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېر نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، روغتیا په بخش کې، ځکه اولاددار دي. موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده، هره کورنۍ تر اووه اته نهه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري، میندې نه پوهه دي، نارسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه، په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه دې صحیح سالم وساتي، محیط څنګه، چاپیریال خپل پاک وساتي، څنګه پاک صحیح خواړه، اوبه او نور ضروریات او اړتیاوې خپل ماشومانو پوره کړي، چې دا ټول ضرورت پوهاوی ته لري، ضرورت کار ته لري، کلینیکونه باید فعال وي او باید هلته ټیمونه واچي، پرې د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي چې د ښځو د خوا نورو ښځو ته پوهاوی ورکړل شي، کور په کور د دې ته خبرې وشي. اما متاسفانه په دې شرایطو کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي، په دې معنی چې موږ په لویو لاسته ځان یا لویې کندې ته غورځوو چې د هغې نه راایستل به ډېر مشکل وي، او دا به د نیستۍ تنده وي، دا به ډېر وروسته تګ وي. زموږ په اوسنۍ ټولنه کې، اوسنۍ شرایطو کې، موږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی، ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي. هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول، یو غمګین، یا یوه کونډه، یا یوه ښځه اړمنه، یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې، مسافر دي، مهاجر دي. یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپلم ستونزې موږ ووایو، په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري، هر پړاو ته ګوري، د ستونزو انبار دی. نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو، یو نسبي ارامتیا ده، که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي، صحت او تعلیم او کار د دې خزو ارتیا ده کده مرتضی چې د خپل د دې په دې زخمونو په لګ ملهم او پټي کې خصل شو کو نورم دې و زول شي نورم و دې ته سوند مختره شنو دې نور طاقت لري د فکر کوم چې خودکشي ترجیح نشته د خپل خپل د باندې زینوري زکه دې روحي لحاظ هم استقلال نه لري آرامي نه لري د جسمي لحاظ هم دې دې سوند زړې دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دی ولګه ده بدبختی ده په هواد کې ګورو چې اته تبدیل لحاظ مونږ زلزلو او مونږ مثلا سیلابونه او وچکالی سره مخ یو یعنی به هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي په سل په سل کې به پوهیږم چې خو خصوصا حوصله نور نه ده پاتې نور نو دی په تدریجي مرګ خاطر روان دي نو زما هیله ده چې دغه محدودیتونه بند شي د دې مخه ونیول شي او د اقل دې ته اجازه ورکړي خو یو بشر دی یو انسان دی یو ژوندی موجود دی علي تعالی ورته حق ورکړي شرعي قانون لري د دې هغه اساسي خدمات ته حق کم او تدبیر نه غواړي بیچاره خو اقلا یو صحت ولري یو تعلیم ترلاسه کوي ولري اولاد یو ښه تربیه ولري یو په خېټه مړوي اقلا نه د خوراک حق او بو ډوري ولري اینده غواړي نور څه دې نه زیات نه غواړي
مننه اغلی مومند اغلی سادات ستاسو څخه به په دې تړاو پښتنه وکم د سیګار په راپور کې یادونه سوي ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی وو او په دې راپور کې ویلي و چې څمو د مخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی وو چې شوزو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولې وو په دې کې د عامه روغتیا د پوهاوی کمپاینونه د شوزو روغتیاي مرکزونه د ټولنیز چلن بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدوده کړي و ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی لوي خو چې په افغانستان کې د شوزو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلې دي او نور ډاکټرانی شای وادي ټولنې ته نور فارغ نه سچورت خدمات وکړي لدی ورسته او په بلې خواته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیاي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسي نه لري دغه ستاسو په نظر څه ډول د دوار خواو څخه شې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ هغه لږ شي زه دا
وایم چې لکه زمون خور اغلی مومن دم چویل چی مون لکوم خوا شکایت کو هیڅ نه کویګو پدې چې فزیک که د تحصیل برخه وی که د تعلیم برخه وی که د صحت برخه وی هرې برخه کې محدوده شوی نو اوس مو تنتونو له باندې د خوازی خبر د چمون بنو تر څو چې پنتون باندې مون و بیا بل ډاکټر ځان سره نه لرو او کوم ډاکټران چې مون لرو هغه منکیږي کدی نه چې مرکزی روغتیایی مرکز ولري دوی منکیږي دینه چې خلکو ته عامه په هواي ورکې دي نه منې کېږي دا څه دی معنی چې موږ خپل د هواد موږ خپل هواد په خپل اخلو او غرقوي دا هواد موږ خپل په لاسو اخلو او غرقوي ته چې په وخت ځای یې خځې ته عامه په هواي ور نه کې بلې خځې ته نو تاسو خو نارینه هستی نه دولت یادوم چې نارینه خو هستی اجازه نه لري چې خځې ته عامه په هواي ور کې نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه په هواي ور کې بده کې ستونزه څه ده کله چې یو ډاکټر خور غواړي چې خپل بل خور تداوی کړي په دې کې ستونزه څه ده کله چې غواړي د هغه پر روان باندې کارو کې روحیه ورته په دې کې ستونزه څه ده په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظ کوم ستونزه شته او نه هم د قبل له لحاظ کوم ستونزه شته دا چې دوی ولی داسې کار کوي دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپل دا ولای نشي په دې کې هر افغان مېرمن هم دا پوښتنه کوي چې بلاخره ما ګناه شوه ما چې کله هر تاسو هر څه په ما باندې وای نو په ټول کې په افغانستان کې هر خبر فقط په میرمنو باندې کلیکيږي همغه دې شل کال مخکې هم دا ظلم او زیاتای په دې کې دوه سم پیږي او پاین دا چې د هر حکومت ضروري سي نو د ښځې حق به تر پښو لاندې خو تر کله به دا حق تر پښو لاندې وي دا د سوال خبره ده او چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کوي چې اخر ولی هر محدودیت هر بندیز په خځه باندې ولې لګول کیږي حتی هغه جواب نه لري یو داسې قانوني جواب چې موږ هو شو کولای ته قانوني شو که تاسو وایئ چې خځه د حجاب وکړي خو الحمدلله زموږ خځې په جمهوریت کې هم ټول حجاب کوو او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي خپل دندې ته ځي راځي نیمه ترمیم زیات شدی ټول خلدان د پاتشوی په کورو کې ناشې دي او هغه کومې هم چې وسی ورزی چې حداقل خپل کورنۍ د کوروزی پیدا کی خپل کورنۍ ته خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کی هغه کار هم تاسو د دې لاس نه اخلي نو بل اخر دې په افغانستان کې څه وکی دوی تحصیل نشي کولای دوی وظیفه نشي کولای دوی خپل اولاد ته روزی نشي پیدا کولای نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کیږي نه خامخا اخته کیږي او حتی افغانستان کې دوی فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو له دې افغانستان نه ووځو میرمنې همدې زموږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې موږ دغه هېواد پرېږدو لاړ شو ولې په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي نارینهو لپاره هم کار نشته مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغومره بیا په نارینهو نه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې لاغې هر حق واخیستل شي حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بالاخره دوی څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختېږي خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي له خپل زندګۍ نه ناامیده شي او خدای هم کړي غلط کارونه ته مخه کړي
مننه غلی سعادت اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملانو بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوند توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او که پښتنه یا تفسیر لری هم ویلای سي
مننه خورجان تاسو مې شنه دا تلمه د هلمند ولایت څخه خورجان د خوند څخه پښتنه کوم نه لرم را به خپل لاند نظر به خورجان د سره شریکم
ولې نه مهرباني
خورجانې ما په تیرو خبرونه کې ویل دي چې دلته په هلمند ولایت کې اکثر خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سي ولیکن د اسلامي امارات پر اکثر خورجانې دغه څنګه دغه چراغلي دغه بدل سره شریک کم وزګوري په خوا دلته یو ورور برابرلار سي د چا زوی ورور به په قتل ورسوي با قرباني به غخور و یعنی دا ډیر غټ دل مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما رحمت د جوړ به د امدی سره وکړل دلته دا قربانی دا خور سول نو لیکن دغه کمرغه دغه چې د اسون د ازمر په ویلار کې د مینز تللې ده یو پرمختیا او بل پرمختیا دغه خورجانی چې وس مثال د خبرې یو خور برابرلار سول خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره زمزکه شریک او پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي داوډونو بازارې سودوري کوي خپل حق به نه ور کوي په دنیا کمرغه دغه چې د امرغله د خورجانی وسای وس اره خور کوالی چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي بس هیڅوک نه خورجانی څوک یا شذ بدې په دغه کې ورکې په بدله کې هغه حق چې دی هغه پنځراس کغه دغه چې دی ډیر ورکوي سیمه د خورجانې خو دا خپل حکومت صدا یې غوښتل لا کوم خورجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري خو زموږ په افغانستان کې جنګونه کې سیمه دي شل کلن جنگ تر سیمه د خورجانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده نو دا ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډې دی په کور کې سرپرست نه لري دا د خوران دا اعتماد د غسر پر رسیدو دی په غاړه ده دا غیبه د چراسي او بل دغه پونتونو خورجان چې لاس د مکتبونو نوزما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې د شوزو د پر وړاندې د تاو تریخوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای شئ چې موږ سره شریک کړئ چې څنګه یو شوزو وکولای شئ چې د خپل ورور یا نورو د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یا کوم څه چې د دې په کښې حق و هغه
بلې خورجانې شاده مدد زموږ یو ګاونډی وو چې د مثال د خبرې خپل خوری راولاړ شه په ماما دعوا وکړه دا خور خپل حق ځینې وغوښتي چې دغه ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یوه پرامبارو د بل پرامبارو پانسایتون زما ژوند زندګي ده نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې سودوري کوي یار به یوې خواته ځان دغه کې بیا به پاکستان ته لاړې مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر بیا دا شزی وړو دغه بچان چې موږ دغه سوله د مور سره ملګری سوله رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکړي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتل دلته چې ورور ولې دغه حق نه ورکړي خورجان زخپل د دې آئینی شاید د غیر ولار څه د زامن په د امامه چې پارچا کاټ نه رااله دلته ولسوال فاروق دی هغه مزه کوي ورکله یعنی په تیر وخت خورجان مرز دې شاهدان حق شزت ولاک خارکی حق وکړ کړي خورجان یعنی ما مخ اشاره ورته وکړه دلته د څه خوندې مثال د خبرې مش په دیدالې دلې چې ورور به مدا وکړه پلا به مدا وکړه دلته به قرباني د خورجان مینو دا ډیره غټه غمیزه ونو د نه کمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دی اوس پرال کې دوی د پکا د حکومت سمیر دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبونه تمیر ډیر ضرورت لري خورجان شه دنه دا کلام زموږ په ولایت کې ډیر زیات کمی دي خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا پانتونونه او دا د کار زمينه دغه کندې خو دغه چې دی دا کندان شه چې دا ما ډیر ضروري شه دا خورجان دلته غټ مشکل جوړ کړي راځي په ولایت کې ډیر کندان نشي ستاسو مثال د خبري چې د کورنۍ سرپرستی د دې د غاړې د باید دغه تر د کار زمينه برابر کړي کده کار زمينه نه برابرۍ باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډیره مننه تل سپ چې تاسو مرته زنګ راووه مر ستاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خواره د هلمند ولایت څخه راوځم خبر کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو مرته زنګ راووه که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیر لري هم مهرباني وکړي
سرور نیویزم د هلمند ولایت مسقله ورسره خبره کوم
سرور صاحب مننه او د تفسیری یا پښتني په برخه کې کتا اس کومې څرګندونې لري ارڅ چې وایس مهرباني
خورجانو ته دغه وایم چې د اسلامي مرستره فکسره دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځینې ځایونه مراد لري چې مقصد د شذو ځینې حقونه ورکول شوی دي او په خوشحال دغه یو خبر استا چې لکه څنګه د ادم مخ ورو چې اشاره ورته وکړه چې مقصد دغه د شذو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شي و ډیر شو چې مقصد د شذو کار کړی وای د دې لپاره چې دوی د سرپرست دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوه شته یو کار زمينه برابر کړی وای د څو دی خپل کورنۍ ته روزي ترلاسه کړی وای
سرور صاحب تاسو په ولایت کې تاسو داسې شې ویني چې به سرپرست دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي په خپل داسې کارونه چې یعنی دوی نس کولای چې یو دکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبور کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
شات دی یی بشات چې په هینم بسام څخه له سوالی کې به خو صرف ما نه دی لیدلی ما دا ځای نه دی پنه پر څه سو چې دا کورنۍ به سرپرست یې خیر سرپرست هم لري مګر دې غریبان کورنۍ کوم صد و نارینه او ته کم کار نه وي تاسو خو یا دې اسلامي مراته دی و نارینه او ته کم ځای کې چې چې مېرمنی ستا کورنۍ ستا او نارینه هم کار نه وي تاسو نو باید دا شو چې کار برابر شي حکومت دا خبرونه کې او رسای څخه چې په دغه ازادي یادو کې شو دي مرمن شکایت کوي چې وسط مرشد دی او کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې هم زه اورم چې مثلا شو دي شکایت کوي چې مرشد دی مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه مرشد نه نه په کور کې نه نو شو مرشد د حکومت روزي برابر کې نو باید زمينه مرته داسې غم دغه شو زه وخري
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو هي تاسو تفسیر مو هم واخیستله بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي رادیو سره غوښتو چې خبرې کړې دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شي چې په خوایې مسلکی زده کړې کړې وي او رسمي دندې درلودي اوس به وظیفې سیوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابر شي د غوښتو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همدارز د لیرې پرتو سیمو د شودو سره مهمه شهادت کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې د خبرونی د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه د خبرونه چې نور بس دی نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق په نوم باندې د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونی دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه راوخلو مهرباني وکړي ازادي
دیوده السلام علیکم محمد رسول مدهلمنی ولایت سخدر سره پټماس کیم تاسو ته وریدم کوم سلام نور علیکم
محمد رسول صاحب ډیر مننه. و علیکم سلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا تبصره د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړئ.
بلې، زما دا نظر دی د ښځو اړوند موضوع کې چې اول خو مې د میلمنو څخه او د ټولو اورېدونکو څخه غوښتنه ده کوم هغه کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه وو د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسې یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ لا به د دغه زنانه وو ملاتړي ډېر شي، او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي، هم به دیني زده کړو ته. او که داسې شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، د هغو غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کومه چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا د ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، د هغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړي پیدا کړي او په دغه کار کې به باره د خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ورزده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته؟ نو په دې خاطر باندې موږ چې د کومو خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې، خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه وو په 2023 کال کې، نو دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یعنې په هغه کې بد شو. دا زموږ په ټولنه کې ځینې خلک اوس په بد نظر ورته ګوري، ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي، ښه دي، یعنې په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منځ راغلو. دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره بېکاره کارونه دلته وسو، غلط غلط شیان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه، نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري. او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي، هم به عصري زده کړې کېږي، دا زموږ هم غوښتنه ده. هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي، عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي، ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو، هم ډاکترانو ته ضرورت لرو، هم نورو داسې ښه ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنې عصري زده کړې هم یعنې په ټیټه درجه کې دي، او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې، که څه هم زنانه دي خپل منځ او شرعي احکام باندې پوهېږي، خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي
ښه. ډیره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه، موږ ستاسو نظر واخیستې، ستاسو دغه پوښتنه چې ستاسو د نظر په اړه باندې به پوښتنه وکړم. اغلی مومند، تاسو د دغه اوریدونکي محمد رسول صاحب خبرې واورېدلې، د دوی په خبرو کې یوه پوښتنه ماته راپورته سوله، ده وویله چې ځینې خلک و عصري علومو ته په بده سترګه ګوري، څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول؟ خلک داسې فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي، او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي، د نړۍ سره ځان برابر کړي، باید عصري زده کړې وکړي، که نارینه وي که ښځینه وي.
ځانګړی سلام محترم ګور ته وړاندې کوم، او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافق یم.
د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، د نړۍ وپېژني. ځکه هر عمل چې مونږ کوو د اسلام په لاره کې باید مونږ په هغې پوره پوه شو، وپېژنو چې مونږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو، مونږ په دې پوهېږو چې زمونږ کلفیتونه څه دي، زمونږ دنیا څنګه تېرېږي، مونږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کوم زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا، یعنی ولولئ. نو که چېرته مونږ لوستې، نو مونږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد تېر شوی، هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي، او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، د امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دی چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زرو کې فرض دی چې مونږ دینی یاد کړو. مونږ دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې بتانه علم دینی زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې، او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم مونږ ته کومک کوي چې مونږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې مونږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، مونږ کولی شو آیات ولولو، مونږ کولی شو ختمونه وکړو، مونږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو باور کوي زه خپله، یعنی هغه مروج تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې وو، اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تاته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړې چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو د خپله یو د سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلمه، په تیاره کې اوږد سفر کې یو چېرته چې بتلې تا به یو فلم لیدو، اما خوشبختانه په دې اخرو کې چې زه تلم چې د قرآن شریف ختم به و، ما به د خپل هېواد نه یا د لرې سفر ته تلمه، تاسو باور کړئ ما به په لاره کې یو ختم دوه ختمه کول، قرآن شریف به مې په تلویزیون کې پلی کول، د په پرواز کې ما به دا اورېدل، او دومره به ما په پرواز کې پرېږدو، دومره به ما به خو زه خوشحاله وم، دومره مې ذهن ارام او د دې برکت د دې هغه دغه به ما ته راتلو، زه به ذهن ارام وم چې د سفر کوم یو چېرته یم، دغه خطر به ما به ما نه لري. فکر کوم دغسې هر مسلمان دغه ارزو لري. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کې، د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي، او دا اوس هم ډېر شوي دي، او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک، او زه پرې خوشحاله یم. الحمدلله اولاد مې ځي، شکر مؤمن مسلمان تربیه کېږي، مونځ او داس کلمه او تجوید او قرآن ټول یادوي. زما خاطر جمعېږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره، په دین کښې خو ټوله لارښوونه ده، صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده. هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي، هغه په دین کښې هم بد دي. زموږ دین خو ډېر یو روښانه، یو واضح، یو 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 سالم دین دی. نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نه شته ده. کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید، تفسیر، حدیث، فقه ټول راشي، او شاګردان ډېر په ښه لولي. په څنګ کې یو یو مضمون د ریاضي، د فزیک، چې د دغې دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي یاد کړي، تخنیک یاد کړي، د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي، د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نه شي. خو بیا هماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې، او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او ټول به په مخ ځي. دا خو مونږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده. مونږ باید ځان نه ورسوو، مونږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې مونږ وروسته پاتې شو؟ دا څه مونږ کوو چې مونږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو؟ په معنا ده چې مونږ دین ته ضرر رسوو، مونږ د دین دښمنان ګرځو، مونږ دین ته خیانت کوو. اصلا که غواړو چې دین پرمختګ وکړي، باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده، او زه دا علما ټول چې دا تجربې کوي، علما چې ټول اوس پرمختګ لري، د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي، مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي، د هغې
پیشبینیګان چې په دین کې راغلی تاسو کوم سوال سلام خې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر روح اختراکي او د خپل نامال دا چې موږ د سوال توکل مخې درلودل تاسو یو د قرآن مینه کامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عميقه توجه شي پام وشي د ساينس د علوم په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی په نړۍ په تاسو ان شاء الله الحمدلله
ډیر مننه غلی مومند اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم اوریدونکو قاری سه پښتون مشتزنګ راوهل دي دوی بر واخلو سلامونه قاری سه مهرباني وکي
بلې ملالی سلامونه یې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو اغلو ملمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي قاری صاحب ک تاسو د دغه موضوع په اړه باندې کوم څرګندونه لري مهرباني
لن نظر غواړم خو چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو کچیر مور واقعان قران ولولو او د قران مکمله ترجمه وکړه او یاد احادیث پرونه کې مکمله ترجمه وکړه دغه ټول کارونه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې وس دلته ریواج دی دا و چې څه او موږ یې تیاجی ورته لرو ودغه ته څوار نه سو وکاله مخ کې اشاره سویو نن هادي نن عادي نتیجه ورکړه چون په هغه وخت کې دا ساينسون تخنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نه ني او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پاسالار د امت و دا خبرو ته اشاره کړی و مخکې ولیکن دلته رانو باس اسری علوم او دینی علوم بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال وپوېږي په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې وپوېږي یعنی هر څه باید دا قدر علوم ولري چې د خپل د لمانځه په فضیلت د روژې په فضیلت او د خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د میړه او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق او پوهیږي په زمون کې رالو او اسری علوم ته کچيري مور غواړو ملالي وخت کم دی کچيري مور غواړو چې د خوشنه تخلاصو د رقابت تخلاصو او د بل د بل د لاسنیوي تخلاصو د بل د کومکو تخلاصو د بل د تومتو مينت تخلاصو باید مور اسری علوم نرو شد ولرو په خاطر د دې کثیر یو صد اسری علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي خپل کورته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده غلی سادات تاسو څخه په بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکمه تاسو څخه قرباني پښتنی وکړي هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډېر سخت عملي شوی دي. وروسته ویل شوی دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم له منځه وړي دي او د شوزو پر سفر د بندیز لکبل دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډېر اغیزمن شوی دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات شوی دي د نورو ولایتونو پر
ډېر مننه ملالی جانې د چې زموږ په هلمند ولایت کې ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت تمرکز ډیر زیات دی او کله چې هر فرمان یا هر بندي چې لګول کیږي لمړی له ولایتونو شروع کیږي بیا مرکز پلې کیږي ځکه مرکز کې بیا هم شته داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي که څه هم د مقاومت ډیر دوام نه راولي ځکه چې بالاخره دغه بندي څه بیا هم پلې کیږي ولی په ولایتونو کې فرزن په هلمند ولایت کې از موږ روز یادونه وکړه چې د میراث په برخه کې هغه سره ډیر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډیر منفي بدلون راغلی، ځکه موږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، او همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. بله، فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټول یې په کور ناستې دي، او هیڅ کومه ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه میرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي، دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې میرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی، یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسېږي او مرکز کې میرمنې یو لږ څه مقاومت کوي، خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه میرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه میرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي، او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي، دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په میرمنو باندې لګول کېږي. لکه چېرته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب، یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته،
بله
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې داده چې دغه بندیزونه نور دغه بندیزونه په ښځو ختم شي،
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دغو ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیک توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما پر دا څه باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري، په ځینو ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي، او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤولین شته دي، یعنی همیشه مو دغه څو کالو د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هره مسله په یو شکل، مثلا تو فرمانی که هغه کوم دغه په یعنی په وای چکل دی تجر شوی، په وای چکل نوی په ځینې حالاتو کې په اته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پورې. نو کېدای شي چې دغه ولایتو کې چارواکي ډېر سخت دریځه وي، او ډېرې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار و یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مسایده کړي، نو دوی بیا خپل چلند طبعاً ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لګ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایي زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک ته خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې دې هم عدالت تامینوي، هم خپله د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي، او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي، د یو ولایت په پرتله بل هیواد کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولستو، خپله زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه وو، په بلخ ولایت کې وو تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور هم په ولایت کې مختلف دي، یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي ده، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده، په یو ولایت کې بیا نرمښت شته او موږ علمانه دي چې نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي. مهرباني
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ، تاسې د نور بستې خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو مېلمنو اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې ارزو سادات څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.